بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د چونګاښ د میاشتې جشمه او د ذیحجې د میاشتې لسمه ده، چې د جولای د میاشتې له ویشتمې او د مسلمانانو د لوی اختر عیدي اضحی سره سمون خوري. دوستانو، زه الیاس خرابیدی د لوی اختر په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. ایزانو، د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به په افغانستان کې د سولې په لړ کې د ایران د ملاتړ په هکله یوې سیاسي تبصیرې ته غوږ سئ. وروسته به د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم د بنسټ پو اقتصاد پورې اړوند یو خپرونه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم د اسلامي اخلاق د خپرونې 23مه برخه واورئ، چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولی سئ زموږ په ویبپاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه ووینئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد دې ونیو چې په همدې ادرس تاسو کولی سئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر کې مو هم فالو کړئ. نو ستاسو نظرونه وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. اوس د تهران اووه بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلامي هیوادونو مشرانو د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د مبارکۍ پیغام. د افغانستان د پولو سره د 300 ترکمنستاني پوځیانو وژل کېده. د افغانستان پول ته د روسیې د ټانګانو د لېږدولو د لړۍ پیلېده، او په سوریه کې د اسرایلي هوایي بریدون ته د سوریه د بهرنیو چارو وزارت غبرګون. ایزانو، نن د چهارشنبه ورځ د 1443 هجری قمری کال د ذیحجې د میاشتې لسمه ده، چې د 2021 میلادي کال د جولای د میاشتې له 20مې او د مسلمانانو د ستر اختر عیدي اضحی سره سمون خوري. په لوی اختر یعنی د قربان کې حاجیان چې د خدای کور زیارت لپاره تللي دي، د خدای پاک جل جلاله په حکم او د هغه د رضا لپاره قربانۍ کوي، او د ستر الهي پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام خاطره ژوندي کوي او د هغې درنښت کوي. خدای پاک جل جلاله د ایمان او د اخلاص د ازمویل لپاره حضرت ابراهیم علیه السلام ته ماموریت ورکړ چې خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام د خدای په لاره کې قرباني کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام د دغه کار له سخوالې سره سره الهي حکم ته غاړه کېښودله، او دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره چمتو سو. خو هر هڅه یې چې وکړه چړې د هغه د زوی حضرت اسماعیل علیه السلام مری پرې نه کړه. په دغه وخت کې حضرت ابراهیم علیه السلام ته وویل سو، له الهي امتحان څخه سرلوړی راوتلی است، او بیا یو پسه واستول سو چې هغه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني کړي. دغه له عبرت څخه ډکه پیښه له ځان څخه په تیرېدا کې د سرشندنې او د خدای پاک جل جلاله د حکم په وړاندې د تسلیمېدا او د نفس په خواهشاتو باندې د غلبې درس دی. په همدې دلیل د نړۍ مسلمانان هم د ذیحجې د میاشتې لسمه نیټه د یو ستر او پرتمین اسلامي اختر په توګه لمانځي، او له دغه عید څخه د اخلاص او د بندګۍ درس زده کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ټلویزیوني او ریډیوي خپرونو مرکزي اداره د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د سه شنبه په شپه په جلا پیغامونو کې د اسلامي هیوادونو مشرانو ته د لوی اختر مبارکي ورکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشریز ماڼۍ له راپور سره سم حسن روحانی په دغو پیغامونو کې لوی اختر د دنیایي چارو د مسلخ کولو د حقیقي محبوب په لاره کې له هیلو او غوښتنو تیرېدل او د معبود په وړاندې د ایمان او د بندګۍ ځلا وبله. د ایران ولسمشر په دغو پیغامونو کې هیله وښودله چې د نړۍ ټول مسلمانان د دغه ګران اختر په برکت له نفساني هوسونو څخه په خلاصون او د خدای د رضا په لاره کې د ځان او د مال په قربانولو او له مسلمان وروڼو سره په مرستې د خدای پاک د قرب او د کمال لاره غوره کړي او د حق تعالی له پراخ رحمت څخه برخمن سي. روحانی همدارنګه په خپل پیغام کې له متعال خدای څخه د اسلامي هیوادونو د مشرانو او د ولسونو د بریالیتوب او د سلامتیا لپاره دعا کړې ده. په ځینو اسلامي هیوادونو من جمله عربستان، فلسطین، سوریه او افغانستان کې د سه شنبه په ورځ اختر لمانځل شوي او په ځینو اسلامي هیوادونو من جمله ایران کې نن د لوی اختر ورځ لمانځل کیږي. لوی اختر د مسلمانانو له سترو اخترونو څخه ګڼل کیږي. په لوی اختر کې حاجیان چې د خدای کور ته په زیارت تللي دي د خدای په امر د هغه د رضا په لاره کې قرباني کوي او د ستر الهي پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام یاد او خاطره ژوندي ساتي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د قطر، کویت او د آذربایجان د جمهوریت د بهرنۍ چارو له وزیران سره خبرې اترې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو د وزارت د ویان له راپور سره سم ظریف نن په یو ټلیفوني اړیکه کې د قطر د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنۍ چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په هکله خبرې اترې وکړې. هغه په دغه ټلیفوني تماس کې د قطر د بهرنۍ چارو وزیر ته د لوی اختر مبارکي هم ورکړه. ظریف د آذربایجان د جمهوریت د بهرنۍ چارو له وزیر جیحون بایراموف سره هم په ټلیفون تماس کې د اختر د مبارکۍ د ویلو تر څنګ د دواړخیزو موضوعاتو په اړه سلام مشورې وکړې. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر همدارنګه د کویت د بهرنۍ چارو له وزیر احمد ناصر المحمد الصباح سره هم په ټلیفوني تماس کې د سیمې د ورستیو بدلونونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې اترې وکړې. هغه همدارنګه خپل کویټي سیال ته د لوی اختر مبارکي ورکړه. د لوی اختر یا د قربانۍ د اختر لپاره چې په پاکستان کې په عیدالاضحا او د بندګۍ په اختر مشهور دی، د دغه هیواد خلک له څو ورځې مخکې نه ځانونه تیار کړي دي. له اسلام آباد څخه زموږ د خبریال له راپور سره سم چې په پاکستان کې نن لوی اختر دی او په همدې مناسبت سره له نن څخه درې ورځې رسمي یا سرکاري چوټیانې دي. د ټول پاکستان مسلمانان له اختر دوه ورځې مخکې د جوماتونو او مذهبي او عمومي ځایونو او د سړکونو او لارو کوڅو څراغاني کول او شایسته کول او هم دا شان د جامو پیزار او د قربانۍ د سارای اخیستل شروع کوي او ځانونه دغه ستر اسلامي اختر ته چمتو کوي. د ډوډیزو او مزهدارو خوراکونو پخول، د مبارکۍ د کارډونو لیږل، د نوي کالیو یا جامه اخیستل، د خپلوانو او دوستانو کرک تګ راتګ، د څاروی قرباني کول او په بېوزله او اړمنو کسانو د غوښو ویشل د لوی اختر په ورځ د پاکستان د خلکو ځینې آداب او رسمونه دي. د پاکستان خلک چې د خپلو ګاډو او لاریو په سنګارولو مشهور دي، د لوی اختر په درشل کې خپل دغه هنر د قربانۍ په څارویو باندې کاروي. د سړکونو په غاړه د څارویو د سنګار د سامانونو د خرڅولو بازار هم ښه ګرم دی. د پاکستان خلک په قربانۍ باندې ډېر اعتقاد لري او حتی هغه کسان چې پوره وس نه لري په ډله ییزه او شریکه توګه قرباني کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اختر په مناسبت افغان ځواکونو ته د مبارکۍ په ویل پور کول سره وویل، ځکه دا اختر د دوی په نوم یاد سوی چې تیر شل کال بیا په ځانګړې توګه وروستۍ درې میاشتې د دفاع لپاره ګڼې قربانۍ ورکړي دي. د افغانستان حکومت لوی اختر د افغان سرتیرو په نوم نومولی دی. افغان ولسمشر وویل، اول ټولو افغان سرتیرو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. د سرتیرو له کورنیو نه مننه کوم چې خپل زړور بچیان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته لیږل دي. په افغانستان کې د رسنیو ګڼو افغان کارکوونکو هم د افغان سرتیرو د ملاتړ په هدف خپل عکسونه د سرتیرو د ملاتړ په شعار او عکسونو ډیزاین کړي دي. افغان حکومت داسې وخت د اختر د سرتیرو په نوم یاد کړی چې د راپورونو له مخې د افغانستان په شاوخوا 30 ولایتونو کې افغان پوځیان له طالبانو او نورو ډلو سره په جګړه بوخت دي. ځینو افغان رسنیو له افغانستان سره د ترکمنستان په ګډه پوله کې د 30 ترکمنستاني پولیساتو ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. له دغه راپور سره سم د دغو پوځیانو مړې د افغانستان له پولیس سره نږدې له مرې ښاره انتقال سوي دي. د وژل سویو ترمنځ دوه جګپوړي افسران هم شامل دي. د ترکمنستان چارواکو داسې وخت د دغه هیواد د 30 پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې د افغانستان په شمال په تیره بیا هغو سیمو کې چې له منځني آسیا سره اوږده پوله لري جګړه زور اخیستې. ګڼې سیمې او عبوري ساحې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. طالبانو که څه هم په ځلونو په خپلو اعلامیو کې ویلي چې د دوی جنګیالي په ګاونډیو هیوادونو کار نه لري، خو د منځني آسیا هیوادونو د افغانستان په شمال کې د جګړو له تودېدو نه اندېښنه څرګنده کړې ده. د لوی اختر لومړۍ ورځ په افغانستان کې د افغان سرتیرو او د طالبان ترمنځ د نښتو پرته تیره سوه. که څه سږ کال په افغانستان کې د تیرو کلونو په څیر د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ په رسمي توګه د اوربند اعلان نه وسو، لیکن پرون له کومې نښتې پرته د لوی اختر لومړۍ ورځ په آرامش سره پای ته ورسېده. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر د سینستي رژیم له لوري د تیرې شپې د هوایي بریدونو په غبرګون کې وویل چې د سوریه پوځ له ترهګرو سره مبارزې ته به دوام ورکړي. د سوریه د رسمي خبري آژانس سانا په حواله د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د سینستي رژیم هوایي بریدونو ته په غبرګون کې وویل چې دغه ډول بریدونه په سوریه کې د اسرایلي مزدورانو سره مرسته نسي کولای. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې د اسرایلي رژیم له لوري دغه بریدونه د دولتي تروریزم په چوکاټ کې له ترهګرو څخه په ملاتړ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړه لیک څخه په خلاف ورزۍ سره ترسره کیږي. د سوریه د بندنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې د اسرایل بریدونه په حلب او هما باندې د نصرې د ترهګرۍ ډلې له بریدونو سره په هممهاله توګه ترسره سوي دي. دغه ترهګره ډله د ترکیې، امریکا او د اسرایلو له پراخ ملاتړ څخه برخمن دی. روسي چارواکو خبر ورکړی چې نن یې د افغانستان پول ته نږدې د تمرینونو لپاره د خپل ټانګونو د استولو بهیر پیل کړی دی. د روسیې د پوځ د مرکزي زون قومندانې نن په یو بیانیه کې ویلي چې دا ټانګونه او زغروال ګاډي به د اګست له 15 تر 10 په پوځي مانورونو کې برخه ولري. تمه ده په همدې نیټه د تاجکستان او روسیې لخوا ګډ پوځي مانورونه د افغانستان سره په ګډو پولو ته څیرمه ترسره سي. هاخوا د ازبکستان په خاوره کې هم د روسیې او ازبکستان د ګډو پوځي تمرینونو خبرونه خپاره سوي دي. ازبکستان کې به هم د جولای له 10 د اګست 10 پورې په پوځي مانورو کې 1500 سرتیري، 200 پوځي ګاډي او الوتکې ګډون وکړي. روسیه دا وخت له ازبکستان او تاجکستان سره د ګډو پوځي تمرینونو تابع نیولې چې د افغانستان په شمال کې څو سیمې او عبوري ساحې تر درنو جګړو وروسته د طالبان لاسته لوېدلې دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
ایزان اوس هم پام وکړئ د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان یې دی د سولې، امنیت او پراختیا په لاره کې له افغانستان څخه د ایران ملاتړ. د ایران اسلامي جمهوریت تل د افغانستان د شریف ملت د بیلابیلو پرګنیو ترمنځ د ورورګلوۍ د پیاوړتیا غوښتونکی دی. پر دغې موضوع په ټینګار سره د ګل په ورځ په تهران کې د چین، قزاقستان، روسیې او بیلابیلو قومونو په شمول د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د شخصیتونو په ګډون سره افغانستان سوله او پایدار امنیت مجازي غونډه ترسره سوه. د اسلامي ویښتیا د نړیوالې ټولنې عمومي منشي ډاکټر علي اکبر ولایتي افغانستان سوله او پایدار امنیت په مجازي غونډه کې د سولې امنیت او پراختیا په لار کې لستر افغان ولس د ایران پر ملاتړ په ټینګار سره وویل د افغانستان تاریخ د پخوانی شوروي د سره پوځ له حملې نیولې تر د امریکا او ناتو د نیواکري په وړاندې مقاومت او سلطه پالو په وړاندې د خلکو له مقاومت او زړورتیا او ډک دی. اوس د دغه هیواد له نیواک او د میلیاردونو ډالرو له لګولو او سلګونو زرو عسکرو له ورلیږلو 20 کاله تیریږي، خو هغه څه چې په افغانستان کې له دغه نیواکګرانه شتون پاتې دي جنګ او ناامني ده. امریکایانو په افغانستان کې هم د عراق په شان ډېر زیات جنایتونه وکړل او په اوسنیو شرایطو کې هم افغانستان پرېښېدلو ته مجبور دی. هڅه کوي جنګ ته لمن ووهي او دغه ډول القا کوي چې د هغو وتل به په سیمه په تېره بیا افغانستان کې د جنګ او جګړې سبب شوی دی. له افغانستانه د امریکا د وتلو یو دلیل په دغه هیواد کې د زیاتو مالي او انساني لګښتونو کول دی. د کاست آف وار موسسې د راپور په اساس امریکا په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې 2,216 میلیارد ډالر لګښت کړی دی. همداراز د این بی سی نیوز چینل له راپور سره سم امریکا په دغه اوږد جنګ کې 2,300 عسکر له لاسه ورکړي دي او په زرګونو امریکایان هم په دغه جنګ کې ټپیان سوي دي. د تاریخ حقیقتونه ښیي د افغانستان خلک تل د هر ډول تیری او زیات غوښتنو په وړاندې درېدلی دي او له ختیځ او لویدیځ تیری ګرد افغانستان د مجاهدینو د مقاومت او ارادې په وړاندې ماته خوړلې ده او له دغه تعتوب یې بهر ویستل سوي دي. د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله خامنهی د ګل په ورځ د حج په مناسبت د نړۍ مسلمانان ته د خپل پیغام په یو برخه کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو ذلیلانه وتلو ته په اشارې سره جوته کړه. همدغه غلط درک سبب شو چې امریکا په افغانستان کې سپک شي او تحقیر شي او په تیرو 20 کلونو کې له هغو شورماشور ډک ورداخله ده او بیا د بی دفاع او ملکیانو پر ضد د بمونو او وسلو کارولو وروسته ځان په جبهه کې احساس کړي او خپل ځواک او پوځي اوزار یې بهر کړ، خو دغه وتل په افغانستان کې د سپینې ماڼۍ د شتون د پای په معنا نه دی. البته ویښ افغان ملت باید په خپل هیواد کې د امریکا د نرمی جګړې د وسلو او اطلاعاتي اوزارونو ته پام او زیر ووسی او په زیرتیا سره هغو په وړاندې ودرېږي. د اسلامي ایران چارواکو په زلونو ویلي دي چې په افغانستان کې د ایران د هڅې چورلیز د دغه هیواد په داخل کې د افغان دولت په وسیله د امنیت او ثبات رامنځته کول دی او تهران به په دغه لار کې له هیڅ ډول هڅو او هلیزلو څخه ډډه ونه کړي. بېشکه جنگ د افغانستان د مسئلې حل لاره نه ده. په اوسنیو حساسو شرایطو کې د داخلي اختلافاتو دوام او جنگ د افغان ملت لپاره نه جبرانېدونکې پایلې لري. د سیاسي تفسیر پای دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او منی عزیزانو، وسام د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې د 10مه نیټه ده چې د 1424 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر له 10مې او د 2021 میلادي کال د جولای له 10مې نیټې سره برابره ده. ډیر عزتمن اوریدونکو، نن د ذلحجې لسمه نیټه چې د مسلمانانو د لوی اختر یا عید اضحی یا عید قربان له لومړۍ ورځې سره برابره ده. په دې ورځ حاجیان چې د خدای د کور زیارت ته تللي دي، د خدای په امر او د هغه د رضا لپاره قرباني کوي او د خدای د ستر پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام خاطره ژوندي او لمانځي. خدای تعالی جل جلاله شانو د حضرت ابراهیم علیه السلام د ایمان او اخلاص د ازمویلو لپاره هغه ته دنده ورکړه چې خپل زوی اسماعیل د خدای جل جلاله شانو په لاره کې قربان کړي. ابراهیم علیه السلام د دې کار له سختۍ سره سره الهی فرمان ته غاړه کېښوده او د دې ماموریت د ترسره کولو لپاره تیار شو، خو هر څومره چې هڅه یې وکړه چاره د اسماعیل غاړه پرې نکړه. په دې حال کې ابراهیم علیه السلام ته خطاب وشو چې له الهي آزموینې یا امتحان بریالی لاوتلې او هغه وخت پسه یا ګډ واستول شو چې د اسماعیل پر ځای قرباني کړي. دغه له پند او عبرت ډکه پیښه د خدای تعالی جلاله شانو د فرمان په وړاندې د سرشیندنې له ځانه د تیرېدنې پر نفس غلبه او تسلیمېدو درس دی. په همدې دلیل د نړۍ مسلمانان هم د ذلحجې په لسمه نیټه د یوه ستر او ولولناک اسلامي اختر په توګه درنښت کوي او له هغه څخه د لوی خدای جلاله شانو په دربار کې د اخلاص او بندګۍ درس زده کوي. د لوی اختر در رسیدو له امله د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایو. یولس سوه څوارلس کاله وړاندې د درې سوه اتویشتم هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په لسمه نیټه مشهور مسلمان لیکوال، مفسر او لغات پیژاندی ابوبکر انباري چې په ابن انباري مشهور دی وفات شو. هغه په دوه سوه یو اویایم هجري قمري کال په بغداد کې وزیږید او د هغه وخت له شخصیتونو څخه یې د لغات او تفسیر په شان علوم زده کړل. ابن انباري د ډېرې پوهې او تالیفاتو او اخلاقي فضایلو په درلودلو سره مشهور دی او د خپل عمر تر وروستیو ورځو پورې د علم له زده کړې مخ وانه وړه، خو هغه څه چې انباري ته یې د لیکوالانو ډېر نظر اړولی د هغه پیاوړې حافظه ده. چا چې د هغه په درسي ټولګي کې ګډون کړی ویلی دی چې هغه د درس په غونډو کې یوازې له خپلې حافظې څخه کار اخیست او له کتاب او کتابچې څخه یې کمه استفاده کوله. د ابن انباري له تالیفاتو څخه ادب الکاتب، الازداد او زمایر القرآن کتابونو ته اشاره کولی شو. نهه شپېته کاله پخوا د دیارلس سوه یو دیرشم هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په دیرشمه نیټه د صدراعظمۍ څخه د ډاکټر مصدق په استعفا پسې په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې سترې مظاهرې رامنځته شوې. د صدراعظمۍ څخه د ډاکټر مصدق له استعفا او د شاه له لورې د قوام السلطنه د صدراعظمۍ حکم له صادرېده وروسته د آیت الله کاشاني لخوا یو اعلان خپور شو. په دغه اعلان کې د قوام السلطنه د لومړي وزیر توپ د صادرې دا حکم باندې سختنی وکړه شوې وه. قوام چې په استعمار پورې پیلی او د استبداد حکومت په خدمت کې و، له لومړۍ وزارت سم لاسي وروسته د سیاست له ډګره د روحانیت د څنګ ته کولو لپاره له سیاست د دین د جلایۍ موضوع مطرح کړه او د خپلو حملو تیره څوکه یې د آیت الله کاشاني او مسلمان ځواکونو ته ونیوله. آیت الله کاشاني په خپل اعلان کې له خلکو غوښتنه وکړه چې له استبدادي حکومت سره د مبارزې لپاره پاڅون وکړي. په دې ډول د چنګاښ د دیرشمې نیټې پیښه رامنځته شوه او د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د مسلمانو خلکو عمومي پاڅون پیل شو. که څه هم دغه مظاهرې د شاه رژیم د عواملو له لورې په خاورو او وینو ولرل شوې، خو په نهایت کې شاه شاتګ وکړ.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. تاسو دا خبرونه هر ورځ د ایران او افغانستان د سحر په لس کم وو او د پاکستان په شل د پاسه وو بجې په لنډو څپو یو سلویخ میټرو اوریدل شي. په ایران کې اوسیدونکو پښتانه د ایران د ډیجیټلی ټلویزیون پر ریسیور سیټ اپ بکس سره هم په غږیزه برخه کې په همدې وخت دغه پروګرام اوریدلی شي.
پوه بنسټا اقتصاد. ایزانو په ایران کې د پوه بنسټا اقتصاد تر عنوان لاندې د پروګرامونو یو لړۍ تاسو ته انشاءالله پیلو. په دغه لړۍ کې به هڅه وشي چې د پوه بنسټا اقتصاد په اړه او په ایران کې د سره اړوند کوم کارونه او اقدامات شوي دي په دې تاسو خبر کړو. هیله ده چې تاسو موږ سره د دې پروګرام تر پای پاتې شئ. parstoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی او دا پروګرام زه جمیل بنگش تاسو خدمت ته وړاندې کوم. عزیزانو حضرتما سرچینې د صنعتي اقتصاد بیخ بنانه حسابيږي او فکری پانګې د هغه ځایناستي شوې دي. په همدې دلیل هغه ادارې او مرکزونه چې پوهې په اساس فعالیت کوي او پوه بنسټه شرکتونه نومول کیږي په یو هیواد کې د اقتصادي ودې د پراختیا لپاره حیاتي عامل حسابيږي. په دغه پروګرام کې به چې په اونۍ کې یو پروګرام وړاندې کیږي د کال لا شار سره اړوند په ایران کې په بنسټه اقتصاد مؤسسې او هغه سره اړوند شرکتونو سره بلد شو. په سر کې ضروری ده چې پوه شو په بنسټه اقتصاد څه دي. په کلي ډول د تولید هغه روده چې پکې د ارزش افزوده د رامنځته کولو لپاره له پوهې استفاده وشي او په صنایعو کې کارول شوي پانګونو چورلیستوب پوهوي پوه بنسټه اقتصاد ورته ویل کیږي. په دغه ډول اقتصاد کې د اقتصادي پوهې اصلي کیلي پوهه ده. که وغواړو د اقتصاد درې بیلابیل ډولونه پوه بنسټه صنعتي او کرهن سره پرتله کړو نو باید ووایو چې پوه بنسټه اقتصاد کې د تولید چورلیز او بیخمینا ټیکنالوژي مهارت او یادول دي. په داسې حال کې چې په صنعتي اقتصاد کې اومه مواد او انرژي لکه برېښنا، انساني ځواک، گاز وغیرہ او په کرهنیز اقتصاد کې هم کرهنیز مځکه د آب و هوا شرایط وغیرہ د تولید چورلیز او بیخ بنا ګڼل کیږي او د پوه بنسټه اقتصاد سره په پرتلنه کې ډیر کم زیات ارزښت رامنځته کیږي. د عمومي باور سره سره پوه بنسټه اقتصاد کې نه یوازې له ماډرن ټیکنالوژي استفاده نه کیږي بلکې د پام وړ کار او صنعت د اړتیا او په نظر کې نیولو سره لاغه سره اړوند د پوهې هدفونو ته د رسیدا لپاره استفاده کیږي. ازنو ډیر شناندی باوري دي چې د لومړي ځل لپاره په 13مه میلادي پیړۍ کې د پوه بنسټ اقتصاد رامنځته کیدا ګونګو سه مطرح شو. په دغه پیړۍ کې د اقتصاد پلار په توګه اډم سمیت د اقتصادي ودې لپاره لا پوه استفاده بیان کړه. په هغه وخت کې پوه بنسټ اقتصاد د راټوکیدا په حال کې وو. خو دا پوه بنسټ اقتصاد اینی او عملی ظهور باید په 1980 لسیزه کې ولټول شي. په دغه لسیزه کې لومړی په ټولنه دا ویره واکمنه شي وه چې داسې خو نه وي چې دغه اقتصاد د کمې ودې درلودلو زیات شوي لګښت چې د زیات لګښت او کم عایدو سره د ټولنې خدمت ونه کړی شي. خو لړتبه اقتصاد پوه مایک مینډل دغه اندیښنو ته په ځواب کې دغه نوې اقتصاد په زیاتې ودې او ډیر کم تورم سره معرفي کړ. په دوام کې د لومړي ځل لپاره په 1996 کال کې د پوه بنسټ اقتصاد ټکی د اقتصادي پراختیا او ملګرتیا سازمان په وسیله وړاندیز او وکرول شو. په 1999 میلادي کال کې د اقتصادي پراختیا او ملګرتیا سازمان یعنی OECD په وسیله د پوه بنسټ اقتصاد لمطرحې دا ورسته نړیوال بانک د پوه پراختیا لپاره په عنوان سره یو پروژه په کار واچوله چې د هغې په ختمولو سره نیت درلوده د هیوادونو قانون جوړونکو ته په اقتصادي وده کې د پیاوړي اوزار په توګه د پوهې د اغیز په اړه پوهه او آگاهی ورکړي. د نوښتونو د رامنځته کولو پیکیجونه له هېواده بهر د آیډیاګانو د ورداخلولو اسانتیاوې له نوي آیډیاګانو د ملاتړ لپاره د قانوني زمینو د رامنځته کولو پراختیا او تحقیق یونټونو فعالول د فکری او مانوي مالکیت د حقوقو پیژندل د نوښت د فضا د رامنځته کولو له مهمو ارکانو دي. د اقتصادي فعالیت لپاره مناسب او رقابتي چاپیریال د دغه ډول اقتصاد نوي ځانګړنې دي. پوه بنسټ اقتصاد د داسې فضا تضمینون کې دی چې د هغه په اساس نوي شایان او محصولات په آزادانه توګه بازار ته وارد شي. همدارنګه د مالیاتو د ترلاسه کولو نظام هم باید د پوه بنسټ شرکتونو ملاتړ په لړ کې وي. په پوه بنسټه شرکتونو کې د پانګونې وده او هڅول هم د مناسب اقتصادي چاپیریال رامنځته کول نور پیرامیټر نه دي. ایزانو انډول نړیوال لور ورکول د پوه بنسټ اقتصاد له نورو ځانګړنو دي. په دې ډول چې اقتصادي انزوا او په ځان بسیا ټینګار شاید تر یوه حده د یو هیواد په اقتصادي وده کې اغیزمن وي، خو مغه ډول چې د جاپان، جنوبی کوریا او سنگاپور په شان په پوه بنسټ اقتصاد کې د مخکښو هیوادونو تجربه ښیي چې دغه کړچار به د پوه بنسټ اقتصاد د تحقق د پراختیا په لړ کې په نړیوالو اړیکو واکمن وی. دا پوه بنسټ اقتصاد په جوړښت کې د پوه بنسټ شرکتونو او طرحو کې پانګونه د دغه ډول اقتصاد نورې ځانګړنې دي. د پانګونو د پام وړ برخه باید د ټکنالوژۍ برخو او د هغو د بیخ بنایو د رامنځته کولو په لور هدایت شي. په دې زمینه کې پانګونه د نورو جاري لګښتونو او مصارفو څخه د ډډې کولو لازمه ده او باید حکومتونه او خصوصي برخې د سرچینو د محدودیت په بڼه کې خپل غیر ضروري جاري لګښتونه کم کړي او په پوه بنسټه شرکتونو او طرحو کې پانګونه وکړي. همدارنګه د بشر د پوهې تکامل او د زیات سرعت سبب شوه چې نه یوازې معلومات او علمی اوزارونه ورځ په ورځ بدل شي، بلکې کله کله قوانین او علمی فرضیات هم بدلیږي. له دې امله د هرې ټولنې وګړي هم باید په چټکتیا سره بدل خپل علمی سویه او علمی تکامل برا یوسي، تر څو د پوه بنسټه اقتصاد د بیخ بنایو پر رامنځته کولو کې زیات رول ولوبوي. ایزانو نن سبا ارتباطات د په بنسټا او علم پراختیا او خبرولو کې د اصلي عامل په توګه پراخ رول لوبوي. لدې عمله د په بنسټا اقتصاد د ودې یو لازمه د اطلاعاتو ټکنالوژي او ارتباطاتو او زارونو ته د ټولنې اسانه او کم لګښته لاسرسي ده، تر څو د پوهې او ټکنالوژي په انتقال کې په چټکتیا سره عمل وکړي. هر څومره چې بیخ بنا پیاوړی وي، په هماغه اندازه به د ټکنالوژۍ او علم د پراختیا پولې پراخي او په ټولنه کې راز راز پوهو ته لاسرسي زمینه برابرېږي. په 2013 کال کې د اقتصادي پراختیا او ملګرتیا سازمان او د نړیوال بانک د راپورټونو د شمیرنو په اساس سویډن للسو په 9.4 نمبرو سره د پوه بنسټ اقتصاد په زمینه کې لومړی دی. د ورستا فنلینډ او په دریم نمبر هم ډنمارک او څلورم نمبر هم هالینډ او ناروی هم په پنځم نمبر دی. په اسلامی ایران کې هم د 1988 کال په پیل کې د ولسمشرۍ د ټکنالوژۍ او علمی معاونت کې لا پوه بنسټ شرکتونو د ملاتړ لپاره د خپلواک قانون د شتون په ضرورت آئیډیا بڼه غوره کړه. په نهایت کې په دغه عنوان سره یو بل د نورو ادارو په ملګرتیا سره تدوین او کلیات یې په کابینې کې په مغه کال کې تصویب شول. لا قانونی پړاوونو او ضروري جاجونو وروسته د 1993 لمریز کال په لیندې میاشت کې د هغه وخت د ولسمشر لخوا د ولسمشرۍ د ټکنالوژۍ او علمی معاونت او علومو وزارت ته د اجرا لپاره وړاندې شو. د دغه قانون لا وړاندې کې دا ورسته د علومو وزارت لخوا د نوښت او غوړیدا صندوق اساس لیک تدوین او له 1900 ورسته نهایی او په 1990 کال کې د حکومت کابینې تصویب کړ او لا هغه ورسته ساتندویه شورا لخوا تایید شو. خو لا پوه بنسټ شرکتونو د ملاتړ د قانون د اجرا د بدلانه پیچومې د هیواد د برترو شرکتونو د یو شمېر مسؤلانو د 1990 کال د رهبرۍ لستر مقام سره کتنه واچي، یو ځل بیا ډېر نظرونه دغه موضوع ته معطوف او متمرکز کړل. دغه کتنه چې د پوه بنسټ شرکتونو د پیاوړتیا او د مصرف او بازار ته دغو شرکتونو د ورداخلي دا پیاوړتیا په هدف وشوه، له دغو شرکتونو د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی ملاتړ ترلاسه کړ، چې په نتیجه کې مسؤلانو په وروستۍ یوه لسیزه کې د دغو شرکتونو د پراختیا زلا او د دغو شرکتونو په مخ کې د خنډونو په لرې کولو کې زیاتې هلې ځلې کړي. ایزانو د په بنسټه اقتصاد د پروګرام لومړی برخه مو ورده، هیله ده چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. تر بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ. Thank you.
ولا عیش اهنع من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
گلون آوریدون کو د اسلامی اخلاق و د پروگرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، په تیره برخه کې مو د اسلام په سیاسي کلتور کې د سیاسي خپلواکۍ په هکله خبرې وکړې او یادونه مو وکړه چې سیاسي استقلال امت ته د پتیالۍ، سرلوړۍ او د نورو قدرتونو په وړاندې د اقتدار غوښتنې روحیه ورکوي او په هغوی کې د مقاومت او دردنې فرهنګ او کلتور ژوندی کوي. په دې برخه کې هم په همهغه بحث ته دوام ورکوو. هیله ده چې ستاسو د خوښې ور وګرځي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د سیاسي استقلال یعنی خپلواکۍ یوه بله لویه بریا عزت غوښتنه او له ذلته تیښته ده. البته عزت ته د رسیدلو لپاره د کلک هوډ، د سختیو او د ګواښونو او کړاوونو د زغملو ضرورت ورپېښېږي، چې بېشکه دغه کړاوونه د کفر د سرغناو لخوا په ازادي غوړو او عزت پاله ولسونو تپل شوي دي. د دې ډېرې تاریخي بېلګې شته دي چې پکې د فلسطین تلولاس او د یمن ساز باز نه منونکې ولس او د سوریې پاڅون کوونکو خلکو ته اشاره کولی شو چې د ټولو تیرایو جنګونو، عام وژلو او د بهرنیو طاقتونو د ټولو جنایتونو په وړاندې هسکه غړی ولاړ دی او ذلت او ساز ته غاړه نه ایږدي او د نړۍ د مظلومو ولسونو او راتلونکو نسلونو لپاره د عزت غوښتنې او یاړ بېلګې دي. بېشکه د عزت غوښتنې یو لوی ملاتړ همغه د سوچا محمدي اسلام د توحیدی فرهنګ دی چې د خدای د مستقیمې لارې لراویانو ته دا ټول الهام وربخشي. پایدار او حقیقي عزت یوازې د خدای پیغمبر او د ایمان لرونکو لپاره دی، خو بې بصیرت او ذلت غواړي منافقان په دې پوهه او باور نه لري. په حقیقت کې د رښتینو مؤمنانو او هغو منافقانو چې په اسلام تظاهر کوو اصلي پر په یوازې نه خدای د عقیدې په اساسي ټکي او اصل کې پر دی، هم هغه خدای چې د عزت تر ټولو لویه بېلګه دی. په لاس څرګندو ټکیو کې د تاریخ د مادي طاقتونو عزت او اقتدار نه پیداره او ډډ دی چې په یوه سیاسي، اجتماعي، سیلی او ټیټې هسکې سره له منځه ځي، خو الهي قدرت او عزت حقیقي او پیداره دی او هیڅ پیښه عامل ورته هیڅ توان نشي رسولی. او عزیز خدای چې هر وخت وغواړي د بشري طاقتونو د بنیادونو سستوالی څرګندوي او په وړې شان پیښې او بدلون سره یې ټغر ورټولوي. په دې لړ کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د زمانې د دیکتاتور نمرود عبرتناک مرګ ته اشاره کولی شو چې د هغه مزغو ته یې د یوه ماشي په ور داخلولو سره هغه په هلاکت ورسوه. او یا د مصر د خپل سره به چا پیران پیښې ته اشاره کولی شو چې د قدرت په وچ کې به یې غه کوه، زه ستاسو لوړ پالون کیم او همداراز لاما پرته بل خدای نشته، اگ به یې پورته کوه. خو عزتمن قدرتمن خدای په نیل دریاب کې غرق کړ او بې ځان ته مړې اوبو ته راپورته کړ چې د تاریخ په اوږدو کې د ډډو طاقتونو لپاره د عبرت یو درس ووسی. Thank you.
عزت منو اوریدونکو یو بل لوی بیلګه چې په قران کریم کې راغلی ده او د فیل په وړې سورې کې ورته اشاره شوې ده، د ابرهه د قدرت منو سپایانو او لخکر کیسه ده چې په یو جنگی پلان سره اراده درلودله دا خدای کور یعنی خانه کعبه ورانه کړي او په خپل ګمان د یو خدای منونکو ټغر ور ټول کړي. خدای تعالی چې عزیز او ماته نه خوړونکی دی، یوازې د توتکیو یعنی ابابیل په نامه مارغانو په وسیله چې په مشوکو یې واړه واړه کاڼي راوړل او په فیل سپرو سپایانو یې غورځول، د هغوی کار ور تمام کړ. قرآن مجید د سورې په پای کې د هغوی د مرګ او تباهۍ منظر کشي په دې ډول کوي او د بوسو او ژوول شویو وښو په شان په مځکه پرېوتل. په تفسیرونو کې راغلی چې پاک خدای له هغوی یو کس ژوندی وساته چې په ډېره ویره یې د جنگ میدان پریخود او ځان یې د ابرهه دربار ته ورسوه چې د ځواکونو د تباهۍ خبرې ورسره ورسوي. په داسې حال کې چې ابرهه د طاقت په نشه کې مست و او په دې خبره یې باور نه کاوه، په دغه شیبه هغه وروستي توتکۍ چې د فیلانو د لخکر په یوازنی پاتې کس پسې ګرځېده، یو کاڼی د ابرهه په سر ورګوزار کړ او د ټولو د سترګو په وړاندې ابرهه وواژه او خدای تعالی د هغه د طاقت پوچوالی هغه ته څرګند کړ. د ویلو ده چې د تیرو برمناکو تمدنونو او یا د طاقت او دولت د سمبولونو د تباه کولو د کیسو له بیانه د خدای تعالی هدف یوازې د کیسو بیانول نه دی، بلکې هدف دا دی چې هم هغه دولتونه او هم ولسونه عبرت واخلي او په دې یقین پیدا کړي چې انسانانو هیڅ یو طاقت کله چې خدای تعالی اراده وکړي د مقاومت او مقابله توان نه لري او د طاقت ستنې لړزیږي. البته د خدای تعالی د اراده او مشیت معنا نه ده چې ولسونه عزت او خپلواکۍ ته د رسیدلو لپاره هیڅ مسؤلیت نه لري او باید یوازې د خدای د قدرت په لاس د ظالمانو د تباهۍ په تمه واوسي. که داسې وه، خدای تعالی به په دومره ډیرو آیتونو کې له خپل سرو او ظالمو باچاهانو سره د مقابلې لپاره د خپل توان او جنگی وس د زیاتولو او د جنگ او جهاد امر نه کاوه. پیغمبرانو ته به له استعماري نظامونو او د هغوی له سرغنو سره د جنگ او مقابلې امر نه کاوه. پر دې اساس د خدای تعالی د مرستې او ارادې ترڅنګ باید ولسونه د خپل عزتمن او شرافتمن ژوند د تیرولو لپاره وپاسیږي او په خپل ټول قوت سره د خپل عزت او سرلوړۍ او اقتدار حفاظت وکړي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د الهي پیغمبران او رسول الله مبارک له غورځنګونو ورتیر چې د تاریخ په معتبرو روایتونو کې د کفر او شرک او نفاق له مظاهرو سره د هغه حضرت جنگونه ثبت شوي او د اسلام له دښمنانو سره د حضرت امام علی علیه السلام د واکمنۍ په دوران کې د هغه حضرت له جنگونو ورتیر د حضرت امام حسین علیه السلام الهام بخشونکي او تلپاتې قیام د دغه حقیقت څرګندونکي دی چې د عزت لوړو څوکو ته رسیدل جهاد، شهادت او د سختیو او کړاوونو زغملو ته ضرورت لري، ځکه چې استکباري او مجرم نظامونه په خپل ټول توان سره کوشش کوي د عزت غوښتنې او ذلت ځپنې له فرهنګ سره مقابله وکړي او د هغو تر ټولو مهمه او مؤثره وسیله له ګواښه کار اخیستل دي. یزید بن معاویہ د کربلا په پیښه کې له همدې حربې د استفادې کوشش وکړ. د شهیدانو سالار چې د اموي دربار له ګواښ سره مخامخ شوی و، نو داسې یوه پرمیل خبر وسی: دغه حرمزده چې د حرمزده زوی دی، مونږ د تورو او خوارۍ یعنی بیعت په منځ کې راوستي یو، خو خواري او ذلت له مونږه لرې دی. مونږ هیڅکله ذلت نه منو. خدای او پیغمبرې او مومنانو او پاک لمنو او پاکو نسلونو هیڅکله زموږ لپاره نه ده خوښه کړې چې د پست فطرته کسانو پر مندرې ته په عزت سره پر جنگ ترجیح ورکړو. پر دې اساس خپلواکي، عزت غوښتنه او له ذلت سره مقابله د اسلام د سیاسي کلتور سنتي ګڼل کیږي، او په هیڅ ډول شرایطو کې باید په نړیوالو کاړیکو کې د دې مسالې ته تاوان ونه رسیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د اسلامي اخلاق د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ دا خپرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.